دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانم شبا شنه تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري هولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه تا
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای د روان میلادي کال په لومړی او دریو میاشتو کې په افغانستان کې 400,000 کوچنیانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستي. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د تغذیه پروګرام له خوارځواکۍ څخه د کوچنیانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات کوچنیان او 300,000 زیات امیندوار او شیدې ورکوونکي خزې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ناسم بولي، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا ادعا کوي چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو پر ځاله بدل کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور نه مني چې پکې د القاعده او پاکستانی طالبانو په ګډون ترهګرو ډلو سره د دوی د اړیکو دوام خي. د طالبانو حکومت نن په یو اعلامیه کې چې رسنوی ته یستولې د امنیت شورا راپور یو اړخیز، نامتوازن او له واقعیت لري بللې. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د دغه ډلو فعالیت او ازادي، د نشایي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور به بنسټه بدللي. د پاکستان د بندونو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي پاکستان په افغانستان کې هغه څه غواړي چې نړیواله ټولنه یې تمه لري. بلاول بوټو زرداری له الجزیره ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د پاکستان دریس حمله نړیوال دریس سره سم دی. د زیاته کړي چې پاکستان له طالبانو د زده کړو په ګډون جنو او خزو ته د هغوی ټول حقونه ورکول او د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره کارېدو ته نه پرېښودل غواړي. بلاول بوټو زرداری وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل او خبرو ته دوام د یو داسې خوندي او آباد افغانستان جوړولو یوازنۍ لار ده چې هم په خپله او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د پاکستان له حکومت څخه په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د شړلو څخه خلاص اخیستلو غوښتنه کړې. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې دغه کمیسیون د موندنو لمخې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې زیات شمیر میشت افغان کډوال نیولي او یو شمیر نور یې خپل هیواد څخه ایستلي. د بشری حقوقو دغه کمیسیون له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل د کډوالو لپاره ډیر زیان لرونکي ګڼلي. کمیسیون ویلي چې د پاکستان د حکومت د دغو اقداماتو له امله د بشری حقوقو د ډیرو فعالانو، معترضو خزو، مدافع وکیلانو، د پخوانی حکومت پخوانیو پوځیانو او کارکونکو، د رسنیو فعالانو، هنرمندانو او سیاسي فعالانو ژوند جدي ګواښ سره مخ کړی. د امریکا غږ څخه خبرونه ته دوام ورکو. د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت اوروختونو د 15 کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو لامل شوی. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د چارو یو چارواکي خاطر احمد پرون ویلي بارانونو او ګلې بنو لکی مروت او کرک ولسوالۍ زپلې او د برېښنا ځینې پایې چپه کړې. تیر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې او څه باندې 1,000,000 کسان یې مړه، 3 میلیونه نور کسان یې اغیزمند او 8 میلیونه یې بېزې کړي. د کاناډا لومړي وزیر جسټین ترودو پرون په یو نا اعلان شوي سفر کې ابتدا سفر پر مهال له کیف سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه.
ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسي تر ولکې لاندې د کاخوف کا په نوم د اوبو د باندې جوړېدل وغندل. اوکراین د دې باندې په ویجاړې کې روسیا په لاس لرلو تورن کړي، خو مسکو دغه تور ردی. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 350 میلیونه امریکایي ډالر په ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې اعلان وکړ او ویل چې کاناډا به هم د F-14 ډوله جنگي الوتکو د کارونې لپاره د اوکراینی پیلوټانو د روزنې په پروګرام کې برخه واخلي. جاستن ترودو وویل کاناډا به د اوکراین پاوستا د هوایی مدافع 208 نور میزایل او 1155 میلیمیتری توغندی هم ورکی. نو شباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د پایلو په اړه خبرداري ورکړه. د مکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې ایمانوئل مکرون له ایران غوښتنه وکړه چې خپل هغه ملاتړ سم د لاسه کم کړي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابر وي. د اعلامیه له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه وښوده. د امریکا یو وګړی چې د موسیقي آلو غږونکې او پخوانی پراشوټباز دی په روسیه کې د مخدره موادو د قاچاق د تنظیم په تور نیول شوی. د مسکو د خاموفینکی ولسوالۍ محکمې د امریکا د دې وګړي په وړاندې قانوني اقدام کړی او د اګست میاشتې تر شپږمې به په توقیب کې وي. دغه محکمې په ټیلیګرام کې لیکلي، د امریکا پر دغه پخوانی پراشوټباز او د موسیقي غږونکې د مخدره موادو د کاروبار او د ځوانانو د ښکېلولو تور پورې شوی. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې دغه راپورونه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست نه محمد ندیم د روسیې فدراسیون تاتارستان جمهوریت د لوړ زده کړو په هنه وزیرانو په فورم کې د ګډون پر مهال له بهرنیو هیوادونو نه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت سره د مرسته غوښتنه کړې ده. د لوړ زده کړو وزارت سرپرست دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د نشته شپو میاشتو رئیس د ښاغلي ندیم په امر ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوی ندیم احمد ندیم د تاتارستان په جمهوریت کې د روسیې د فدراسیون د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو په نړیواله غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو د بهیر په اړه په خپله وینا کې په افغانستان کې د مسلکي کادرونو نشتون مهم بللی او د غونډو د ګډونوالو غوښتي دغه هیواد ته د مسلکي کادرونه واستوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په دغه وینا کې چې دغه وزارت د وایند ټویټر په پانه خبره کړې، د دې غونډې له برخوالو غوښتل چې طالبان او کمسر دي مثبت یاري کې ټینګي
په کامې اندازه د مسلکي کډرونو نشتون د دوه هیوادونو مهمه ده چې افغانستان ته د مسلکي کډرونو پر لېږلو سره او یا هم په خپل هیوادونو کې د مسلکي کډرونو د روزنې لپاره د بورسونو پر راکولو سره د افغانستان د نورو زده کړو څخه ملاتړ وکړي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د تاتارستان په جمهوریت کې د روسیې د فدراسیون د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو په فورم کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په مشرۍ دغه هیواد ته تللی دی. مولوی ندیم دا وینا په داسې حال کې کړې چې د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د شاوخوا شپږ میاشتو رئیس دغه په امر انجونې او ښځې له زده کړو منع شوي. یو شمېر انجونې او ښځې چې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو او د یو ناڅرګند حالت له امله له روحي ستونزو سره مخ شوي دي. د پوهنتون یوې محصلې د نوم نه خودو په شرط امریکا غږ ته وویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د حکومت لخوا په رسمي ډول انجونې او ښځې له زده کړو منع شوي. دغې محصلې وویل د ده په څېر یو شمېر انجونو او ښځو د زده کړو تر څنګ په غیر حکومتي موسسو کې هم کار کاوه، چې د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو څخه د منع کېدو تر څنګ په غیر حکومتي موسسو کې هم دوی له کاره منع شوي.
کله چې پوهنتونونه وتړل شول، دوی حداقل یوه هیله درلوده چې کولای شي په خپله دنده کې خپل ځانونه په فزیکي او رواني ډول مصروف وساتي. خو کله چې دیویونه په تیرېدو طالبانو پر ښځو د کاري بندیزونه هم ولګول او دوی د کار کولو منع کړي، نو ښځې او نجونې په تمامه معنا په کور شولې. په دې کې ډېری دغه ښځې او نجونې هم شته چې دوی د خپل کورنۍ لپاره ګټیالې دي او سرپرستانې دي. نو کله چې بندیزونه ولګول شول او پر دوی باندې د درآمد او د پیسو د راتلو یو لار بند شو، نو ښکاره خبره ده چې د دوی کورنۍ هم له ډېرو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ شوي. او ډېر کله اقتصادي او مالي ستونزې د دې لامل کېږي چې رواني فشارونه رامنځته کړي او دغه رواني فشارونو لامل ښځې او نجونې له رواني پلوه قرباني شي.
طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په وروستۍ اونۍ کې په ټولو دولتي او شخصي پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو په تعلیم سره امر ثاني پورې بندیز لګولی دی، چې د دې پرېکړې سره سم دغه حکومت د اقتصاد وزارت هم په ټولو غیر حکومتي موضوع کې د افغان میرمنو او انجونو په کار بندیز اعلان کړو. طالبان حکومت له وړاندې د شپږم ټولګي څخه په پوره ټولګیو کې د انجونو په زده کړو د نږدې دوه کالو راهیسې بندیز لګولې دی. د طالبان حکومت د نړیوال ټولنې د پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه نه ښوونځي او نه پوهنتونونه د انجونو او ښځو پر مخ پرانیستي، بلکې د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د افغان میرمنو په کار بندیز لګولې دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له بهر فعالیت کوي وایي طالبان د ماشومانو پر زده کړو غیر منطقي او ظالمانه محدودیت لغو کړي. یاد کمیسیون د طالبانو نوي محدودیتونه ټاکن ورکوونکي بللي او په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د بلې ونې په غونډه کې د باس غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د شنبه په ورځ نو وخت په ویلامه کې وویل چې د ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د ورستۍ محدودیتونو په پایله کې هغه په سلګونه زره افغان ماشومان چې د نړیوالو مؤسسو په مرسته تعلیم کول زده کړو محروم شوي دي.
په هیواد کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو پر زده کړو د محدودیتونو لګول د بشری حقوقو د موازینو پر خلاف دي او د طالبانو له مشرتابه څخه غواړو چې د دا شان ظالمانه او غیر منطقي کړنو څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له بهر څخه فعالیت کوي زیاته کړې چې په دې مسله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر راتلونکي غونډه کې چې د جون په 19مه نیټه په جنیف کې جوړیږي بحث وشي. که څه هم د طالبانو د دې پریکړې په اړه ډیر جزئیات نشته، خو د طالبانو د پوهنې وزارت د یو ټویټ لمخې دا پریکړه د پوهنې له چارواکو سره د طالبانو د مشر ملا هبت الله تر لیدنې وروسته شوې ده. د طالبانو حکومت د روان مریض کال د وري میاشتې په وروستیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې هم تر امر ثانی پورې د محلي زده کړو شپږ سوه شل ټولګي وتړل. افغان خبریال خالد هادی وایي طالبان له دې اقدام څخه د امتیاز د ترلاسه کېدو لپاره کار اخلي.
اوس داسې معلومیږي چې طالبان هڅه کوي چې نړیوال نو ته یو ډول هغه د فشار په شکل باندې یو بل داس یو ګواښ ورکړي چې کچیر تر څو چې تاسو رسمیت پیژندل په دې وخت کې اقدام ونه کوي، یعنی موږ تاسو هر لار در باندې نو د دې اساسي توان چې دی هغه ملت ته رسیږي.
خو د افغانستان د پارلمان په خوانې غړي شکریا بارکزی وایي طالبان د تعلیم په اړه دوه مخه سیاست لري. لوی خوا انجونی او میرمنی تعلیم ته نه پریږدي او بل خوا نړۍ څخه د تعلیم، تحصیل او بورسونو په برخه کې مرسته غواړي.
زه فکر کوم چې طالبان په صغر د باندې خپل پالیسی اعلان کړي چې دوی څه غواړي، پرمختللې آباد سوکال افغانستان او یو وروسته پاتې افغانستان چې هغه کې صرف د طالبانو واکمنۍ مطرح وي او نور د افغانستان ګټې او د افغانستان د خلکو او مخصوصا د میرمنو حق هغه کې مطلق مطرح نه وسی. زه فکر کوم دا رقم دوه ګونی سیاست ډیر زر په دنیا وال هم دی ته و چې د طالبانو سره خپل اړیکې محدود کړي او یا هم لاندې او یا هم تر شرایط تولاندې دوی ته سهولتونه او کوم چې طالبان وړاندیز کوي هغه ورته برابر کړي.
طالبانو په افغانستان کې د قدرت لته ترلاسه کول وروسته نه یوازې لشپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځي وتړل، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د غوي پر مخ تړلې دي. طالبانو څو توزل ویلي چې د متوسطه خوانځي او پوهنتونونو په خلاصېدو کار روان دی او د خاصو شرایطو لپاره مسکې دوه وروسته به دا کار وشي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. بل خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د روسیې په تاتارستان کې د تعلیم په اړه په یوې غونډه کې وویل چې غواړي افغانستان د نړۍ د لوړو زده کړو له علمي کاروان سره یو ځای کړي.
تعلیمي او تحصیلي درون کې د زده کړو پروسه په شدت مخ روانه ده. په پوهنتون کې د کلتوري او مادي برخو کې د ستونزو منګونو او محدودیتونو پاره سیاسي کار روان دي. اسلامي امارت د هیواد د ټولو وګړو لپاره له هر ډول اداري او اخلاقي فساد خلاص
د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یونیسف د پنځشنبه په ورځ وویل جدي اندېښنه لري ک نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته چې د تعلیم په برخه کې په افغانستان کې کار کوي د فعالیت اجازه ورنکړل شي. نو ښایي څه باندې 1500 ماشومان چې 300 نجونې دي له زده کړو بې برخې شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړئ. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور پخوانی رئیس وی طالبانو په ننګرهار کې د سراج العمارت ماڼۍ کې مدرسه جوړه کړې ده چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه هغه ماڼۍ د مشرقي زون په کچه د یو موزیم لپاره ځانګړې شوې وه. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور پخوانی رئیس رحیم الله خوګیاڼۍ ادعا کوي چې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي او د کار لپاره ځینې بهرني ټیمونه هم راغلي دي.
وخت طالبان رسیدو وروسته په افغانستان کې د تاریخي آثارو په مجموع کې د فرهنګ وزارت تاسو په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی کې خو د دوه برخې دي چې د تاریخي آثارو موضوع ده او بیا د فرهنګ برخه. فرهنګ برخه کله چې طالبان راغله تقریبا د فرهنګ برخه معمولا دوی خپل د افغانستان د سیستم نه په بیلابیلو نمونه یا شکلونو سره حذف کړه تقریبا ځکه فلحال دوی فرهنګ ته معمولا د بیدینۍ په سترګه ګوري. یو مذهبي اړخ ورکوي په هماغه اساس باندې اکثریت فرهنګ پالان چې وو هغه په یو بل ډول باندې ورټل شو وزورول شو هغه بلاخره اکثریت برخه د فرهنګیانو اوس په بیلابیلو هیوادونو کې د چارو په یا بیلابیلو هیوادونو ته وکوچېده. تاسې د دوی برخورد له موسیقي د برخې سره هم ولید ویډیوګانې راووتي څو ور سره ونه کړ هغه شکل چې باید حداقل د یو انسان سره ونه شي د مسل ټول دوی تکرار کړ. بل برخه د تاریخي آثارو ده په دې اړه باندې د ایکوم یا د میوزیمونو نړیوال شورا هم خپل اعلامیه ورکړې د متاج په نظم تاریخي آثار خوندې نه دي. د تاریخي آثارو په ساتنه کې هم متاج په نظم دوی پوښانه د دغه برخې سره یو هدف پوری دښمنۍ لرله تقریبا د بیلابیلو ځایونو کې فلحال غیر قانوني کیندنې روانې دي چې هغه د ننګرهار بیلابیلو ولسوالۍ د والي شنګ کې په بلخ کې په همدغه شان د جوزجان په ولایت کې په منګه یعنی ډیرو بیلابیلو ولایتونو په ولسوالۍ کې متاسفانه دا کیندنې روانې دي او دغه کیندنې لپاره تر ټولو بده خبره ده چې هغه د پاکستانی او عربي پوره تخنیکی ټیمونه ورته راغلي دي چې هغوی سره زمونږ د تاریخي آثارو د تاریخي زیرمو جیوپولیټیک هغه نقشې هم تیاری ورسره شته دی.
ګرانه سر کومې دا وښه تاسو کوي که څنګه طالبانو هو ویل چې په افغانستان کې د تاریخي آثارو ساتنې لپاره ژمن دي او چې تاسو د غیر قانوني کیندو په اړه ویل دا څنګه ثابت دي شي؟
دوی په بیلابیلو برخو کې دا ژمنې کړي دي چې موږ د دغه برخو ته ژمن یو. متاسفانه دا یو ژمنې فقط د مطبوعاتو په یوه ورځ کې پاتې شي. که چېرته واقعا سره ژمن وي دوی وښایي چې د بودا مجسمې خوا کې چې دوی کومې کیندنې وکړي د هغې آثار چیرته لاړه. دوی وښایي چې په بیلابیلو ساحو کې چې دغه کیندنې شوي زه کولی شم چې د ولسوالیو مشخص ساحې ورته وښیو چې په دغه ځینو کې چې کیندنې وشوي د هغې آثار چیرته لاړه او همدغسې که چیرته راواخلو په دې اخرو کې دوی د تاریخي ځایونو نه د موزیم د ساحو نه اوس فلحال په مدارسو تقریبا بدلې کړي دي. تاسې که وګورئ په وروستیو کې په ننګرهار کې د سراج العمارت میوزیم لپاره چې د تیر حکومت کې د ولس مشر غنی له خوا افتتام شوی و. د غي 15% اثر منګ خپل په ننګرهار اطلاعات کلتور ریاست کې لرو. فقط یو میر چوکیز دغه پاتې و چې حکومت سکوت شو. متاسفانه د غي نه وروسته تر اتلسم د مارچ پورې هم د طالبانو دریز په دغه برخه کې چې د تنظیم جوړیږي دوی رسنیو ته دا خبره کړې وه. څو ځلې رسنیو ته ویلي ولی اخر کې موضوع څه شو؟ دوی په کې موزیم جوړ کړ کنه هغه مدرسه شو. په دغه مدرسه مخکې د دینه چې اوس په حال د موزیم ته راغلی ده دا په یو دولتي اداره کې و. په هغه کې د کوچانو په نامه یو ریاست موږ لرلو. یعنی اکثریت دغه سي ودانۍ چې موږ لرو د تاریخي ځایونه کیدې چې د قصر پغمان هم دغه سي منګه د پاچا خان مقبره یا هم فل حال یعنی په دغه کې به پراتلونکي کې ممکن دوی مدرسې جوړی کی.
ګرسه تاسو معلومات په اساس باندې چې تاسو د سراج العمارة ودانۍ یادونه او کرشي موزیم بل اخره ته جوړېدو ولی د یو مدرسې لپاره اوس ځانګړی شوی د تاسو معلومات څه دي؟
متاسفانه کله چې د یو څه په ارزښت مونږ پوه نه شو هغه ته مونږ په ډیر سپکه ګورو یا د هغه په استعمال مونږ نه پوهیږو. خپل د طالبانو د حکومت د خپل دولاري یا د بي سري یا په حساب د یو مرکزیت نشتون ښکاره ښکارندوی د دوی د میوزیم لپاره تقریبا 14 نفری یو تشکیل جوړ کړو. همدغه موزیم لپاره اته یعنی اتلسم مارچ پورې د ټولو د دوی دریز داو چې دز کې مونږه میوزیم جوړو ولی یو دم په دې کې مدرسه رامنځته شو. موضوع دا ده چې دوی تقریبا د مولوی ثاقب په نامه یو شخص سره کې دي شي یا په والی باندې یا په بل باندې زورور وسی هغه په همدغه اساس باندې یعنی خپل سری او د لواجی ورننوتی دي ولی د دغه سي زاینو متاسفانه فکر کوم دوی به یا په استعمال یا به پرځخ نه پويږي ځکه دوی پوخه هم د دغه سي فکری خلکو په د غازی امان الله خان په وړاندې په خپلون کې هم دغه سي خلکو سوځولي و. فل حالم دوی ته دا هیڅ ارزخ نه لري چې سراج العمارة یعنی څه یا د بوس قلا یعنی څه یا زمنګ تاسو پويږي مونږ په ننګرهار کې د کلتور ریاست کې په سلګونو تاریخي آثار لرو. هغه کې د بودیزم د دورې یعنی تقریبا 2500 کاله پخوانی آثار شته. د خوارزمیان د دورې شته. د اسلام مبارک دین د دورې آثار هم پکې شته. ممکن دا هم داسې په تحایف او په یا په بیلابیل اشکالو سره نیلام تر وړاندې شي.
د سراج العمارة د ودانۍ جوړولو په اړه کوم معلومات راکړئ؟ دا کله جوړ شو او د اساسي مقصد ستاسو؟
سراج العمارة ماړی چوا دا په 1910 کال کې د امیر عبدالله خان لخوا جوړ شوی و. بیا چې کله د غازی امان الله خان په وړاندې باندې مظاهری وشوې په هغه مظاهرو کې د شینوار نو یو مظاهره راووته او دغه قهرجن مظاهره چن متاسفانه د سراج العمارة ودانۍ چې هغه وخت سره د پاچای قصر و نو دای وسوسوله. دا غید سوځیدونه ورسته بیا د دې چارې تقریبا په لسګونو کال د همدې کندواله پرته و. په وخت سره د ګلاغا شیرزی له خوا چې هغه وخت سره والی و دغه له خوا کارونه شروع شو. خو بیا په منځ کې د بعضی غیر مسلکیتوب له امله ودرول شو. خو په تقریبا 2020 کال کې د دغه کار دوباره ترمیم مطلق ډول سره تکمیل شو. د دې موزیم لپاره چې کوم د رطوبت د مخنیوي هغه کوم سیستم په کار دی هغه ټول په دې کې ځای په ځای شوی دی. تقریبا په دې باندې د ملي بودیجې نه 55 میلیون افغانۍ مصرف شوی دی. دا ټول د ملي بودیجې نشي د هیڅ نوې ادارو یا د بیلابیل ادرسونو د دې مرسته پکې نه و شامله. د دې د برق سیستم او د بازي هغه اگزاست کوم سیستمونه چې دي د دې په یعنی دا ټول مجهز تقریبا برابر شو. د دې لپاره آثار واخیستل شو. نورستان کې موږ فرهنګي بازي آثار او هغه مراوړه ورته خپلم بیلابیل زینو کې د چې هغه د تیر حکومت په وخت کې نیول شوی و هغه آثار اطلاعات کلتور ریاست ته تسلیم شوی و. یعنی تقریبا 15% د دې ټول آثار چمتو و او چې موزیم ته په خیر سره وړاندې شي. بیا د دې موزیم په تې معین شکل باندې د دې افتتاح په ولسمشر غنی له خوا وشوه او تقریبا په غله د جوړښت په حساب باندې د موزیم لپاره دا په موزیم د سټنډرډ په حساب باندې مطلق جوړه ده.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
رپورټونه ته د واشنګټن د سټډیونه ادامه ورکوو. د اوکراین ولسمشر زلنسکی ویلي دی چې د هیواد پوځي مشرتابه د روسیې پر خلاف ته هجومي او دفاعي عملیاتو په اړه هیله مند دی. په ورته وخت کې کاناډا د اوکراین سره د میلیونونو ډالرو پوځي او بشري مرستو اعلان کړی. تفصیلي رپورت کې اوري.
د اوکراین ولسمشر د اوکراین په پلازمینه کیب کې د کاناډا د لومړي وزیر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې د روسیې پر وړاندې په جوابي تعرضي او دفاعي عملیاتو کې اوکراینی ځواکونو ته د درندو زیانونو د اوختو اوازې رد کړې.
دا په زړه پورې ده چې ولسمشر پوتین زموږ د جوابي برید په اړه داسې خبرې کړي. مهمه دا ده چې روسیا د تل په څیر فکر کوي چې دا عملیات زیات وخت دوام نشي کولای. زموږ جوابي تعرضي او دفاعي عملیات دوام لري. دا چې دا په کومه مرحله کې دي زه په دې اړه جزئیات نه ورکوم. زه پر پوتین باور نه لرم. زما له نظره موږ باید په خپلو پوځیانو باور ولرو. زه پر هغو باور لرم. زه هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې د خپلو پوځي کمانډرانو سره په اړیکه کې یم. دوی هیله مند دي دا خبره پوتین ته ورسوي.
د تیر جمعې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د هغه جوابي برید چې ډیر وخت را پدې خو یې اټکل کېدلو د پیل خبر ورکړ. پوتین د اوکراین د جوابي برید د ناکامۍ او اوکراینیانو ته د زیاتو تلفاتو او خطو ادعا وکړه.
لومړی لکه څنګه چې د اوکراینیانو لخوا د دوی د منتظره ځواکونو کارونه خی مونږ پر وخانه ډول ویلی شو چې برید پیل شوی. دا لومړی او دوهم ځل دی چې اوکراینیان ندی توانندل چې آن د جګړې په وسیمه کې هم خپلې موخې ترلاسه کړي. دا مطلق روښانه ده.
د روسانو پر وړاندې د اوکراین د جوابي بری دوه ورځې وروسته د کاناډا لومړي وزیر اوکراین ته د خپل سفر پر مهال دغه هیوا سره د بشري مرستو سربیره د 500 میلیونو ډالرو پوځي مرستو اعلان وکړ.
لریم رسو سربیره ز اعلان کوم چې کاناډا به د هغو کثیر ملکی پروګرام چې د اوکراین جنگي پلوټان روزي او ملاتړ لري کوي برخه واخلي او په دې برخه کې به د کاناډا لورتیا وو ګټه واخیستل شي. مونږ د پلانګ په نوم د جرمني ټانکونو د نوو سره د مرستې اعلان کوو. مونږ به اوکراین ته نور 288 AIM دولت غندي ورکړو چې اوکراین سره د خپل فضا په دفاع کې مرسته وکړي. د موجوده مرستو څخه به مونږ اوکراینی امنیتي ځواکونو ته 15 ملي متری توغندي هم ورکړو.
د اوکراین او روسیې په تازه نه خوتو کې د دنیپرو پر سیند جوړ شوی بند زیانمنېدو له امله د اوکراین په ځینې سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي. روسیا او اوکراین یو بل بند ته په زیان اړولو تورنوي. خو د کاناډا لومړي وزیر پرته له دې چې د مسکو نوم یاد کړي د روسیې جګړه یې د یاد بند ویجاړېدو له عمل بللي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلي پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دیږي پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماشه.